Radio.
نن یک شنبه ده دوریه حمل یوشتمه د اپریل لسمه په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی سو. نن یک شنبه تر دیارلس ساعته ځنډ او تیره شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسي جرګې د 322 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپنا په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یکشنبه 14 میلیونه امریکایي ډالره د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوي بشري مرستې په غور ولایت کې پراته سوه کورنیو وویشل سوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږۍ ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیې سفارت ویي له دې سره د هغو کورنیو شمېر 23,000 زیات سو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3,992 مثبت پیښه ثبت شوه، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې پر ورځ د کورونا وایرس 6,515 مثبت پیښه او د 144 کسانو مړینه ثبت شوه وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 د کال د فروری میاشت راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 1,625 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانوردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې وویدل. اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 36.13، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.18، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 16.6، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.40.
ازادي رادیو تاواجست په خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم خبرو. په پاکستان کې له واک څخه د صدر اعظم تر لری کېدو وروسته څه پیښیدونکي دي؟
نن به تر 2 بجو پوری د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي. سبا روز به دې باندې ټاکنې کېږي او که کوم کاندیدان مخې ته راغو د هغه باندې به رایه اچول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د رسنیو ملاتړي سازمانونه وایي
د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت وضع کېږي.
ایران کې له افغان وګړو سره د ناوړه چلندونو ویډیوګانو عکس العملونه خپرولي. په غزنی کې د طالبانو په ډزو یو ځوان وژل شوی.
په تفریحي سیمه کې د یو سرتیری په ډزو ټپي شوی و چې د شنبه په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه.
په مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت چارې سپارل شوي.
دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کومه بهانه جوړه شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو د اوکراین سره د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر 13 ساعته ځنډ او 13 وخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 322 غړو له جملې 144 د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره 102 رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیسون مشر هم دی عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له واک څخه لرې کړی سي د ده متحدان به دی د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 نه کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیسون وخت نه وخت ورباندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوڅ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر 2 پوري د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي، یعنی جمع بسی له د سره له بیا بلاغه وروسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کیږي او کوم کاندیدان مخ ته راغو داغه باندې به رایه چونه کیږي.
ترغو چې نوې صدر اعظم ټاکل کیږي څو ویل کیږي چې شهباز شریف د اپوزیسون مشر به د موقت صدر اعظم په توګه چاري مخته وړي کې بل څوک
نه تر اوسه پوري خو به څوک نه وي ولسمشر په هیواد کې ستا. شهباز شریف چې دی هغه د اپوزیشن لخوا چې اوس نور اپوزیشن پاتې نه سو کېدای شي په سبا پوري دای کاندید دی او زیات امکان دا دی چې شهباز شریف چې دی هغه د هیواد لومړی وزیر سي. البته دا به بیا تر ټاکنو وروسته معلومه شي چې دای هغه بری رای ترلاسه کوي کنه، ځکه چې د پاکستان د قومي اسمبلی په 322 غړیو کې به له 402 غړي وي نو هغه صدر اعظم ټاکل کېدای شي. خو نن چې دوی د عمران خان خلاف کم د نه باوري تحریک کامیاب کړ په هغه کې 104 رای ترلاسه کړي، نو په هغه حساب باندې کوم دغه سپاتې سینو اکثریت سره دی.
اوس غټون کې څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن
او اوس دا وخت غټون کې اپوزیشن سو ځکه چې ډیره وخت د نه باوري تحریک راورستې د عمران خان خلاف چې لومړی وزیرو نو راغ لومړی وزیر پاتنه سو.
عمران خان څو څوري په خپل سرګندونه کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاصه توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د په لری کېدو کې د دلری کولو په حادثه کې دوی لاس لري. د سرګندونې یاد تورونه دولي پور کړی
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کتا څو خبري کوي نو دا په خلکو کې ډېر زیات مقبولیت لري، یعنی خلک خوشوي. او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پرچا باندې د بهرني هواد یا په دې هواد کې د سي سي دی هغه په ډیره ښه طریقه باندې لګی شو نو عمران خان باندې زیات الزام دا لګي چې دی یوازې د خپل ځان د بچ کولو لپاره له شکست ځا له ماتې ځخه نو د دغه لار خپله کړې ده. که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویلي دي، یعنی د امریکا بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویلي دي چې دا ټول دروغ دي، د امریکا په دغه معامله کې د مداخلې هیڅ رول نشته.
او کپلان در تو اس چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کاربوهان څه وي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي؟
د کاربوهان په نظر څومره موږ اوریدلی دی هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډیر تاثیر ونه کړی. البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کومه ډیپلوماسي پر مخ وړله او په ډیر شدت سره وړله او چې ورباندې دا تور وخت نا وخت لګېدی، لکه دا چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر داسې لکه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه لږ ټکنۍ سي دغه عمل، خو هغه چې بیا نوی حکومت راشي ممکنه ده بیا دغه سي. البته نورې پر افغانستان دومره زیات تاثیر نسته.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مو را سره خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. لیبرالاینز پرون د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. عصمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبري وکړه. د یونما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره راغنده خبري پیل کړي. دا خبري داسې مهال کېږي چې د اګست له 15 چې طالبانو پر کابل ولکټینګه کړې، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي ضیا بومیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لغنه مطرح سوله چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلي وو په کابل کې، خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د څار دندې اوس تر ډېره حده د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پورې اړه نه لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د هغوی د فعالیت په څرنګوالي باندې وضع کېږي چې امیدوارو دغه ته د پای ټکی کېښودل شي.
د بی پولی خبریالانو، د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د تیرې میاشتې د ګډې سروې پر اساس د تیر کال د اګست له 15 راپدې خوا په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنۍ دور راغورسته د رسنیو وضعیت ښه او نورمال دی او د تیر په څیر فعالیت او نشریات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګڼو ولایتونو کې غیر دولتي خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیږل سوي ډیپلوماټ ته سفارت رسمن سپارل شوی دی. طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باور لیک یې منلی دی. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیگل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موضوع د کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار ښه ګام بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولیو مدیریت په خپل لاس کې واخلي. روسیې په دې اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی. خو دولس ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمن اعتبار لیک ورکړی دی. په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي.
روسیه بلا شک له طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي،
او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پر اتک باندې نه دی پیل شوی. دا له پخوا څخه دغه تلاش ادامه لري. دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کومه بهانه جوړه شي، ځکه بدون لدی هم دوی کولای شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجنډا کې شامل کړي او دغه خبره یو ځای ته ورسوي.
خاغلی حسن وای فکر نه کوي چې روسیه د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي، ځکه د په خبره کو روسیه یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیځ لخوا د بندیزونو لړۍ ښایي نور هم ور باندې سخت شي. ته اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورمه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي. په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نا اعلان شوی سفر تللی و.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو تغاژیست په غزنی کې د طالبانو د حکومت امنیتي کسانو په دزو یو ځوان وژلې. د طالبانو د حکومت چارواکي پیښه تاییدوي خو وایي چې دغه کار په خطایي سوی دی. له پلازمینې کابل، کندهار، کونړ او د افغانستان له نورو برخو څخه هم وخت نا وخت د دغه ډول پیښو راپورونه ورکول سوي.
د غزنی لامونیه قومندانۍ څخه ازادي راډیو ته پرالېږل سوی خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د شفیع الله په نوم دغه ځوان په خطایي وژل سوی دی. خبر پاڼه زیاتوي شفیع الله د جمعې په ورځ د غزنی ولایت د سلطان صاحب بند په تفریحي سیمه کې د یو سرتیری په ډزو ټپي سوی و چې د شنبې په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې یاد سرتیری د خواجه عمري ولسوالۍ استخباراتو نیولی او تر څیړنې لاندې دی. شاوخوا 25 کلن شفیع الله د کابل پوهنتون له کرنې پوهنځي څخه فارغ او دمګړی په غزنی ښار کې په دوکانداری بوخت وو چې د جمعې په ورځ دغه ځای ته د میلې لپاره تللی وو. نوموړی د غزنی مرکز اړوند د محمود الله کلا اوسیدونکی وو. که څه هم چې د طالبانو د حکومت چارواکي د شفیع الله وژل کېدل خطایي کار بولي، خو تر اوسه پورې د هغه کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د مرکز کابل، کندهار، کونړ او د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم وخت په وخت د دغه ډول پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله مسأله د پولند پلازمینه وارسا کې د بس پنی ټولولو په غونډه کې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. په همدې حل کې ملګرو ملتونو ویلي په اوکراین کې د روسیې تر جګړې وروسته تر 4 میلیونو ډیر کسان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. سلطان سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوی ګڼل شوی دی. د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو د غژمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بېلابېلو حکومتونو، کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ وو چې تر اوسه یې د اوکراین څه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یوه مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین وه چې د جمعې په ورځ کیف ته سفر کړی و او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو په انلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
دا چې بشري بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي، په کار ده چې زموږ ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي. په همدې هدف نن دلته راغونډ شوي یو. راځئ په ګډه د نړۍ په هر برخه کې له اوکراینی کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه، خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو. په واقعیت کې د ټولو اوکراینیانو ملاتړ وکړو.
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځایه شویو د ملاتړ لپاره د 2 میلیارد ډالرو او له اوکراین څخه ګاونډیو هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وشوه. پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وویل چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4,400,000 کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لویه جوپه ګڼل کیږي.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې له اجمل ان سره ووسی.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په ایران کې په وروستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن ویډیوګانو او عکسونو په افغانستان کې د نننه او همدارنګه د یو شمیر بشرپاله موسسو او سازمانونو توند عکس العملونه او غبرګونونه راپارولې دي. دا ساتي راډیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې کندهارا په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند دغو ویډیوګانو او د پیښو شالید ته کتنه کړې. جزئیات یې له صفي الله ستانکزي اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې کندهارا ویبپاڼې هم خبرې کړې په ایران کې د افغان کډوالو د سختو شپو او ورځو څرګندونه کوي. په ځینو انځورونو کې ښکاري چې ګڼ افغان زاړه واړه په دښتو کې پلی روان دي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. ټول د ایران لخوا یا شړل شوي یا یې مخه نیول شوې ده. په دننه تهران او نورو ښارونو کې هم د ناقانونه کډوالو کمپونه په افغان مهاجرو باندې ډک دي.
اینه وضعیت اردوگاه تنباکو است برادر سایکو، در بدر زیاد است. اینجا 5-10 هزار نفر است. از 4 روز سوخاو کلگی است، موتر نمیرسه.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل زیات شوي دي. ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټه کول کیږي خورا زورونکي بلل شوي او ښایي د لیدو او اورېدو نه وي. په یو بل ویډیو کې چې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام ورواړو ښایي چې یو ډله ایرانیان د ایراني پولیسو تر مخې یو افغان ځوان وهي او پولیس هیڅ هم نه ورته وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څو وخت مخکې دا وکړه چې دا مهال تر 15 میلیونه افغانان په ایران کې اوسي. که څه هم د عبداللهیان دا خبرې تایید نشوي خو د کډوالو ادارو ویلي چې تر 3 میلیونه افغانان چې اکثری اسناد نه لري په ایران کې اوسي. په خپل رسنیو باندې یو ویډیو چې تر ټولو ډېر د خلکو پام ځان ته جلب کړي او تند خبرګونونه یې پارولي، هغه یو د چې په موټر کې ناست یو ایرانی د یو افغان کډوال لاس لکړکې کلک نیولې وي او د یو تیز چړې یا کټر په زور غواخي او مجبور کوي چې افغانانو ته سخت ښکنځلې وکړي. دې ته ورته نوري ویډیوګانې هم شته چې پکې افغانان سپکو سپورو ویلو ته اړ شوي او توبې پریستل شوي دي.
ما به ایرانی توهین نه میکنی،
ما به ایرانی توهین نه
میکنی،
بلند
بشین پاشو.
تیرو کلونو کې هم له افغانانو سره د ایرانی ځواکونو او خلکو ناوړه چلند څو پیښې راپور شوې دي. له هغې ډلې یوه چې د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول، په لویه لار باندې د افغان کډوالو د یو حامل موټر په مرمۍ وشتل او سوځول. تر هغې مخکې د افغانستان او ایران په پوله کې سین ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو اچول هم و چې له ډلې لسګونه کسان مړه شول. که څه هم د دغو ویډیوګانو پر سموالي لا بحثونه روان دي خو د دوی خپرېدو د افغانانو سخت غبرګونونه پارولي. په کابل کې د ایران د سفارت ویاند سعید عبا بدریفر ادا کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې به بنسټه دي او د دې خبره خبرونکې غواړي د دې ډول ویډیوګانو په خبرولو سره د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې خرابې کړي. داغه په وینا له دغه ویډیوګانو نه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د چلند قضاوت نشي کېدای. کندهارا ویبپاڼې د بشري حقونو د نړیوالو خیریه مؤسسو په حواله لیکلي چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د کندهارا په لیکنه د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي په 2015 کال کې یو فرمان ورکړی و چې له مخې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې ښوونځیو ته تلای شي، خو افغانان لا هم په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو په ګډون له ډیرو لومړنیو خدمتونو بې برخې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس پر شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. له برتانیا خبرېدونکو مارننګ سټار ورځپاڼې په خپلې یوې لیکنه کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانۍ وزیرې هیلری کلینټن خبرو ته اشاره کړې چې وایي په اوکراین کې د پخواني شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې بېلګه تعقیب شي. ورځپاڼه د میرمن کلینټن له خولې وایي دا جګړه داسې وه چې لویدیځو ځواکونو مجاهدینو ته وسلې او مالي مرستې ورکولې څو د پخواني شوروي پر ضد یوه ستړې کوونکې جګړه مخکې یوسي چې بالاخره شوروي ماتې وخوړه. له افغانستان څخه یې ځواکونه ووتل او همدې ماتې په نهایت کې د پخواني شوروي اتحاد د نړېدو لاره پرانیسته. هیلری کلینټن په خپلو خبرو کې ویلي یو هدفمند وسلوال پاڅون چې ملاتړ یې کېده د دې سبب شو چې شوروي له افغانستان څخه ووزي. میرمن کلینټن که څه هم جزئیات نه دي ورکړي خو په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په برخه کې ځینو نیمګړتیاوو او د ناوړه عواقبو یادونه هم کړې. د مارننګ سټار په وینا د افغانستان د جګړې د اوږدېدو عواقب دا و چې د مجاهدینو له بریالیل کېدو وروسته طالبان او القاعده شبکه رامنځته شول، ډېر سواکې ترلاسه کړ او بالاخره ټولې نړۍ ته په ګواښ بدل شول او په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشول. ورځپاڼه وایي د افغانستان د جګړې په څیر د اوکراین د جنگ د اوږدېدلو اصلي قربانیان به اوکراینی وګړي وي او د وسلو د تولید شرکتونه به له دې جګړې ګټې پورته کوي. د ورځپاڼې په باور دا مهال په اوکراین، برتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې سوله غوښتونکي حرکتونه تر فشار لاندې دي او چندان څرګند فعالیت نه لیدل کېږي. له امریکا خبرېدونکې یوې ورځپاڼې شارلوټ ابزرور د هغې افغان کورنۍ په اړه لیکنه کړې چې تېره روژه یې په کابل کې تېره کړې او سږ کال د امریکا په لاس انجلس کې د روژې میاشت تېروي. ورځپاڼه وایي مقصود تېره روژه په کابل کې وه، د ماښام د اذان په غږ یې روژه ماتوله، خپل منځونه یې په کور او جومات کې په جاینماز کول او له خپلو خلکو سره یو ځای د روژې مراسم پر ځای کول. خو د تېرې شنبې په ورځ هغه د سانتیاګو په یو هوټل کې په هغه اذان چې په ټلیفون کې اورېده روژه ماته کړه او لمونځ یې د هوټل په یوه سپینه روژه یې ادا کړ. خیریه سازمانونه او هغه کسانو چې د مقصود کورنۍ امریکا ته بیولې نور افغانان هم راټول کړي وو چې ټول په ګډه روژه ماتې وکړي. د لیکوال په وینا که څه هم دا کورنۍ دا مهال له افغانستان 8000 میله لرې اوسیږي خو لږ تر لږه له دوی څو تنو ته یو ماښام داسې برابر شو چې په ګډه روژه ماتې وکړي او له وطن ځانونه ډېر لرې احساس نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خپل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
په ډیر تاسف سره باید وایم چې په دې وروسته کې چې کومې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي واقعا د هر افغان لپاره ډېرې دردونکې دي. دا رقم عمل د یو ګاونډي سره په نړیوالو اصولو لوی ظلم او زیاتی دی. ایران او پاکستان هر وخت د افغانستان د کمزوری لپاره هڅه کړې ده او بیا یې د همدې کمزوری څخه ګټه هم اخیستې ده. زما په نظر د دې ظلمونو مسؤول یوازې د افغانستان مشران او د افغانستان حکومتونه دي، ځکه دوی هر وخت په پردیو اعتماد کړی دی او د خپل یووالي او د خپل منځ کې د زغملو لپاره یې کار نه دی کړی. نو په آخر کې د خدای په خاطر هغه کسان چې اوس هم جنگ او دربدر تلمن وایي غوښتنه کوي چې نور تېر شي د خپلو شخصي اغراض او د مظلوم ولس نور د خپلو ګټو قرباني مه کوي. او د اسلامي امارت نه مهم دا غوښتنه ده چې خدای په خاطر نور ځان غوښتنه بس کړي، خپل غېږه د ټولو افغانانو لپاره خلاصه کړي، نور د تېر تجربو څخه درس واخلي.
دا حمید نصری وردګ يم، له کابل نن در سره واتس اپ پیغام پریدم. راځو د دې موضوع پړه چې ولې ایرانیانو له افغانانو سره داسې وحشت روان کړی دي. ګورې له افغانانو سره څلويخت کال کېږي چې نړۍ په ګډ ګډ کې همداسې وحشتونه ورسره روان دي. کدي ځوانانو قدر پر خپل وطن وای نن به داسې و برخلیک سره نه وای مخ شوی. د افغان ځوانانو دا به وسې به هیڅ کله هېر نشي. کوم وحشت نه و چې موږ ونلید، کوم درد نه و چې موږ ونه لید. د دې وطن ناخالو او د خپلو افغان مشرانو د واک چوکۍ جنگ ولس وطن پرېښودو ته اړ کړی دی. د ایران پولیسو وسوځولو، سیند ته یې واچولو، د ترکیې په ځنګلونو کې په وحشي ځناورو ونه خوړل شو، د یونان په سمندر کې د ماهیانو خوراک نه شولو. لنډه دا چې خپل مشران په خپلو وطنوالو پهلواني کوي، نور نه غیرت لري او نه همت لري. د ایران وحشتونه مې تر اوسه لا ماغزه خوري. د دوی وحشت صحنه مې په فکر کې ذخیره شوې دي. د بې سرنوشته وطن شته حاکمانو ته زه حیران یم چې څنګه لا دوی ځان د دې افغانستان مالکان بولي. آیا دوی رښتیا د افغانستان استازي نه دي که څنګه؟ شته نظام ته زه حیران یم. دوی باید د ایرانیانو دا چلند چې له افغانانو سره کېږي یا د افغانستان سره وشو ګواښلی وای او د مخنیوي غوښتنه یې کړې وای.
دا اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.